په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزل لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو پایل د سات په خبرونو کې وو د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وايي پاکستان د هوا افغانانو د استلو لړۍ ودروي چې دوی په باور ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دي د سازمان دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په راپور کې کړې چې د خپل مندونو په اړه خبر کړی دی د سازمان ویلي پاکستانی چارواکو او پولیسو له افغان پناه غوښتونکو او کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه انچلن کړی دی د سازمان د افغانستان د څنګه چیرونکو فرشته اباسی ازادي راډیو ته وویل
دیدمان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته کې ای ضرب الاجل و مهلت
خبر د بشری حقوقو د څار سازمان د پاکستان له حکومت غوښتنه چې افغان پناه غوښتونکو ته د اخراج مهلت لمنځه یوسي او اجازه ورکړي هغه افغانان چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی پاکستان کې امنیت ولري او هغه کسان چې تر اوسه درې مهوادونه کې د مشتیدو کې سونه روان دي هغه یو کول شي خپل قضیه مختبوزي مېرمن عباسی د غړدل افغانان د بشری حقوقو فعالان خبرلان هم جنس پالان او نور هغه کسان یاد کړل چې طالبانو لبیا واکمنه وروسته پاکستان ته تښتیدل دي یو شمیر هندی رسنۍ وایي طالبان حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ او کنټرول ترلاسه کړی دی هندوستان ټایمز ورسپانې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیفزي په حواله ویلي چې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسلګری له دوی سره په اړیکه کې دي د هندوستان ټایمز په وینا ستانګزی د افغانستان لمیلیټ لوزن سره په مرکه کې د غراز ویلي چې پراتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانستل شي نږدې یو ونې وړاندې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی په خپل ټویټر باندې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو خبر ورکړ هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د وروستي افغان بندي کورنۍ د امریکا له حکومت او غوښتل چې خپل عزیز آزاد کړي د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې محمد رحیم کورنۍ د غوښتنې پرون چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه د ښاغلي رحیم مور سفورا بيبي چې سترګې لوخ کې ډکې ویل امریکایي چارواکو او مشرانو غوښتل چې زوی ور خوشی کړي د رحیم کورنۍ ویلي هغه په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوې ده رحیم د هغو په سلګونو مشکوکو سخت دریزو څخه یو دی چې د امریکا له خوا د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې نیول شوی او د کوبا ګوانتنامو زندان ته لیږدول شوی دی د راپور له مخې پر امریکایي چارواکو تور پورې شوی چې په دغه زندان کې اکثره بندیان له تورونو پرته یا دا چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري ساتل شوي شکنجه شوی او ورسره ناوړه ان چلن شوی دی په تیرو کلونو کې طالبانو د یو شمیر مشرانو په ګډون ډیری بندیان له دې زندان آزاد شوی دی حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یو ترهګره ډله پیژن دی اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کولو په بدل کې پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته نور شپاړه سیرغمل آزاد کړل د اسرائیل په وزوه لس اسرائیلي خزیا او ماشومان او څلور د تایلند اتبا اسرائیل تر رسیدلی چیرې چې خپل کورونه یو سربیا ځای شي پرون د ورځې په پایل کې سختدریزي حماس ډلې د روسیا او اسرائیل دوه تابعیت لرونکي دوه خزې هم ازادي کړې وي پرون په داسې حال کې چې حماس او اسرائیل ترمنځ لنډمهاله اوربند لا غځول پر جزئیاتو کار روانو په پام کې و چې اسرائیل هم خپل زندانونو دیش نور فلسطینی بندیان آزاد کړی د ایران د بشری حقوقو یو ډله چې مرکز په ناروی کې دی وایي د ایران حکومت پرون چهارشنبه د ایوب کریمی په نوم دی یو کوردی زندانی په ګډون وتنه اعدام کړل د بشری حقوقو د ډلې په خپل خبر پانه کې ویلي دغه کوردی مذهبي وګړی په قزل حصار زندان کې له 14 کال حبس وروسته اعدام شوی دی د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور لمخې تر اوسه د شپږو نورو اعدام شوو کسانو هویت نه دی اعلان شوی ایوب کریمی او یو شمېر نور کوردان په 1400 هجری لمریز کال کې د ایران امنیتي ځواکونو د وژنو د ملي امنیت ضد اقداماتو د دولت ضد تبلیغاتو او سلفي ډلو کې د غړیتوب په تور نیولې وو د بخښنې نړیوال سازمان په خاطر دی ویلي د دغو کسانو محاکمه په جدي ډول نه عادلانه وه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون چهارشنبه جنوبي سیمې او د سیټ ولاړ او په دغه بندري سیمه کې له ملکیانو او پوځي چارواکو سره وکتل دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونو په دوامدار توګه بمبار کړی او هلته د غلو دانو ګودامونه ویجاړ کړي دي زلنسکی ټینګار کړی چې په تور سمندرګي کې د غلې د تګ راتګ کوریډور باید خوندي وساتل شي د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه انکړنې ترسره کړې. د دې سازمان په تازه خبر شوي راپور کې ویل شوی چې پاکستانی چارواکي او پولیس د دې لپاره له افغانانو سره دا ډول کړنې کوي چې هغوی استنېدو ته مجبور کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم له دوی سره د ناوړه چلند پیښې تاییدوي او وایي د کډوالو په منځ کې د ویرې فضا خپره ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو خپل سره توقيف، شکنجه، له هغوی نه رشوت اخیستل او د کډوالو د مالونو ضبطول هغه ناوړه کړنې دي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یادونه کړې ده. د دغه سازمان په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شو راغلی چې پاکستان پر کډوالو د جبر فضا حاکمه کړې او هغوی دې ته اړ کړی چې فکر کوي لستنېدو پرته بل چاره نه لري. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې ویټیلون کې فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم تر لاسه کړي چې یو شمیر پناه غوښتونکي میرمنې په جنسي ډول زورول شوې دي.
پولیس پاکستان نه تنهایی که یه افراد را اخراج کرده در مواردی
دی پاکستان پولیس نه یوازې دا چې دا خلک اخراج کړي بلکې ځینو مواردو کې له هغوی نه رشوت اخیستای، هویتي اسناد یې ورته له منځه وړي او مالونه یې ترې ضبط کړي دي. پاکستان کې یو شمېر ښځینه پناه غوښتونکو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ته ویلي چې د پاکستان د پولیسو لخوا په جنسي ډول زورول شوي یا هم د جنسي زورونې ګواښ ورته شوی دی. زموږ یو اصلي اندېښنه دا ده هغه اکثره کسان چې د اخراج لګواک سره مخامخ دي ژوند یې افغانستان کې خوندي نه دی او نشي کولای افغانستان ته ولاړ شي.
د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره ناوړه چلند ته پای ورکړي او د هغو افغانانو لستنولو لاس په سر شي چې د دوی په باور افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. پاکستان له تیرې یوې میاشتې راهیسې له هغه هیواد د څه باندې 1,00,000 بی اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې او چارواکو ویلي دغه بهیر به د یوې بلې میاشتې په موده کې بشپړ کړي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې زورول کیږي او پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. دو افغان کډوالو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
ډېرو په پاکستان کې مر سره ډېر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر مر ریکارډونه ضروري ریکارډونه راستل کیږي، ورور پیسې په نه کار اخیستل کیږي. ورور
اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته، او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. داسې مو دا غوښتنه ده چې موږ ږغ درې چا پرې ورسېو.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو او نورو بشري بنسټونو هم له پاکستانه غوښتي چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنولو له پرېکړې لاس واخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې غوښتنه کړې چې پاکستان د افغان کډوالو استلو دروي او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره د یو ځای د پناه غوښتونکو نوملیکنه بیا پیل کړي. دغه سازمان په خپل راپور کې له امریکا، بریتانیا، کاناډا او جرمني څخه هم غوښتي چې خپل هیوادونو کې د هغو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو، نجونو، بشري فعالانو، خبریالانو او همجنس پالانو د مشتیدو چارې ګړندۍ کړي چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ له بندیز وروسته د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې وایي طالبانو دغه پارکونو ته د هغو ښځو په ورتګ هم بندیز لګولی چې عمرونه لوړ دي او د بېلابېلو ناروغیو له امله به دغو پارکونو ته د ورزش لپاره ورتلې. نور په دې راپور کې
22 کلنه ګلونه د جلال آباد د څلورمې ناحیې اوسېدونکي ده، وای د لوړ شکر ناروغي لري او د ډاکټر د توصیل مخې اړه ده چې هر سهار ورزش وکړي. خو په خبره ای طالبانو تازه د دوی په وړاندې عمومي پارکونو ته په ورتګ بندیز لګولې او اوس د ورزش لپاره بل ځای نه لري.
نو دغه پارک په منګه د سیبان کو د ادګا ګرځید دا ولی په منګ بند کو او خې جاب کړي بروان او چادرې به وای جاب به خو فوقلاده بم دغه کړي او روان دو منګ نه مخ کار کړي نه بي جاب تلو او خې جاب کړي بدلولو. نو بي جاب خو منګ نه ګرځیدل چې دایره باندې والی بند کو دي دولت.
ګلونه وای طالبان باید په خپل دغه پریکړه لسره غور وکړي او لک تر لګه خزو ته د ورزش لپاره پارکونو ته د تګ اجازه ورکړي. نوموړی وایي ټولې هغه مېرمنې چې مخکې به یې په خوندي ډول په پارکونو کې قدم واهه اوس په سړکونو قدم وهي، ځکه د دې په خبره اړې دي چې د خپل صحت لپاره ورزش وکړي. ګولونه انتقاد کوي، وایي په دې سره اوس مېرمنې با حجاب شوې که به حجاب، ځکه د دې په خبره د جلال آباد ښار په نه ناحیو کې شاوخوا سوارلس جوړ شوي پارکونه داسې خوندي وو چې له بهره ترې مېرمنې نه ښکاري دي. د دې ښار یوه بله اوسیدونکې شبانه هم وایي مور یې د لوړ فشار او شکر ناروغي لري او هر سهار به ورزش ته تلله، خو اوس چې پارکونو ته د دوی په تګ بندیز لګېدلی دوی د خپلې مور د ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښمن دي.
مام د شکر بیماری لري، د وینې غوړ هم لري، هغه به د ادګا فار تبلل د ورزش د پاره اوس په هغه فار باندې باندې ولګېدل. موږ ورته تشویش کوي چې څنګه چې د اعصاب بیماری ورته ولګېږي دا ډېره غلطه پرېکړه شوې ده.
شبانه وایي نه پوهیږي چې طالبان له پارکونو د میرمنو راګرځولو لپاره کوم شرعي دلیل لري. په دې حال کې یو شمېر روغتیا پالان د شکر او لوړ فشار لرونکو ناروغانو لپاره په ورځني ډول د ورزش کول لازم بولي. دوی وایي دغه ناروغانو ته آن له درمل خوړلو هم ورزش کول یو اړین عمل دی. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي رادیو ته وویل
کومګ چې دا را ورځ مرزم وا کوکو یا وګرزو یا منډه وهو دا د شکر د کنټرول لپاره ډیر حیاتی رول لوبي. حتی شاید ضرورت دی تپیخ نشي چې موږ د شکر دوا استعمال د دین علاوه حتی موږ د وینې فشار لوړوالی هم کنټرول شو او د زړه د ناروغي خطرناک ناروغي نه هم مخنیوي کولای شو.
طالبانو روانونه د جلال آباد ښار ټولو عمومي پارکونو ته د خوځو په ورتګ بندیز ولګو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وایند په دې اړه به خبري وخو دا خود دی ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې عمومي پارکونو ته ځکه د میرمنو د ورتګ مخنیوي ولې چې د دوی په خبره میرمنو اسلامي اصول او افغاني دود او فرهنګ په پام کې نه نیوه. خدای نه دی ویلي چې له اسلامي اصول او افغاني دود او دستور نه هدف څه دی. په دې حال کې په ننګرهار کې د خوځو د حقوقو یو فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې فکر کاوه چې خایي دا ډله په فکری لحاظ بدله شوی وي، خو په خبره اوس معلومیږي چې طالبان له پخوا لا ډیر سخت دریځ شوی دي. دا وایي په جلال آباد کې د خوځو په وړاندې د پارکونو د تړلو پریکړه ظالمانه ده.
دا غځای چې په حجاب کې به مېرمنې موږ ټولې د نیمکار دغه پارکونو ته تللو دغه هم په موږ باندې تړل شوی دی. زه فکر کوم چې د ښځو د پاره یا د ښځو په حق کې زما په نظر باندې دا یو زیاتې دی.
طالبانو له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې مېرمنې په پارکونو کې له ورزش او ګرځېدو او دغه ورزشي لوبغالو ته له تګ منع کړي. دوی دغه شان د نجونو په وړاندې لشپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې، خزینه حمامونه تړلې، له شرعي محرم پرته د ښځو لری واټن سفر کول بند کړي او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم دوی په کار کلک بندیز لګولې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د غزې ترنګ له بشري ناورین سره مخامخ دا ول نړۍ او خپل چې غزه له پامه ونه غورځوي. ګوتریش پرون ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د لنمحاله اور بند غزولو د هڅو هرکلای کوي، خو په وینا یې غزه کې واقعي بشري اور بند تړلتیا ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي غزه کې د لنمحاله اور بند پر مهال دوی جګړه ځپلو فلسطینیانو ته مرستې رسولي، خو په خبره د مرستې د خلکو اړتیاو ته بسنه نه کوي. ګوتریش د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د نړۍ د سترګو په وړاندې غزه له بشري ناورین سره مخامخ ده او په خبره نړۍ باید غزه هیر نه کړي. ګوتریش وایي په غزه کې د اسرائیل او حماس سختریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي د لنمحالي اور بند تمدید حد سيستای، خو په خبره غزه کې رښتینی بشري اور بند ته اړتیا زیاته ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم پر غزه د بشري وضعیت په باب اندېښنه شوولي او ویلي دي چې دغه تشاوخوا یو لکو یول زر کسان په وایرسي ناروغیو اخته دي چې لنیمایي ډیر یې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. غزه کې د لمړنوي توکو د بایو لوړوالی بل جدي ستونزه بلل شوی او د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د 25 کیلوي بوجي اوړو بای چې په خوانش دی 3 ډالر او اوس 8 پیټر ډالر او ته ختلیده. د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته چې مشرې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کوله، د عربي هیوادونو یو شمیر استازي هم وربلل سی وو. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی دغه غونډه ته وویل په غزه کې د جګړې وقفه باید دایمي اوربند باندې بدل سي، او په خبره د اجازه نسی ورکول چې د خلکو وژنه له سره پایل سي. د رویټرز خبری اژانس پوینا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردن بیا د عربي هیوادونو مشران د حماس سختریز ډلې په ملاتړ تورن کړي، او نوموړي د امنیت شورا غونډې ته پوینا کې پر حماس ډلې تور ولګوه چې د اسرائیل د لمنځوړلو نیت لري. اردن زیاته کړه حماس یو ترهګری سازمان دی او په وینا یې د سولې لپاره د باور وړ لوری نه دی. حماس سختریز ډلې د 13 اکتوبر میاشتې پر ومه نیټه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل، او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 240 کسان له ځان سره غزې ته برمته کړل. اسرائیل په ځواب کې پر غزې تړانګې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دا پوینا شاوخوا 15,000 کسان په نتیجه کې ووژل سول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر هغه مېرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداري ته دي شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام موادو پسې لاړ شي، هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار له زیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ده، ما ټول زحمت وستلې وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده. یا مثلا ورځ ورته منتظر یو، دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شاید اوکس کړه ته خو دلې وو. خو خو چې مونږ په خپل اتلو ولایت نو هلته به مار شي په خپل خوښونه موټر بمبارول راتللو.
طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خندونو پاکله حقوق پوهان سموي.
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول، له اقتصاد نه لري کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتیا مو کړی. درنو دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سنگر توکي زیورات په کور کې پخ شوي وطني خواړه غڅه وچه دوی به د بازار موندنې او خرڅول لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېد. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثر ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړې دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداري ته کیدی تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تک بندیز لګولی، لبلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلي دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي. لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه قالینه او مثلا کالی او دا از خبرې دي.
بله لځان راتوه تخپل په دین اندرتون کې کوم تو کې ننداره ته وړاندې کړي
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو دل سی ویټ کو نه مونږه را جوړو کور ډیزاین کوو ملکه تو شکه فردی دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول دل سی ویټ کې دي نو مونږه چې دا د فردی او د غشان ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندستون ته معمولا وړاندې کوو.
بله که څنګه تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کړه ته واضح کې دغه ډیزاین لکوم شاینو جوړوي مواد لکوم کوي څوک همکاري سره کوي
کوي خو څوک نه کوي دغه ټکی چې دی قندوز کې ودل کیږي البته چې زیو بیا وشکا دی کول ډیزاین مثلا ګلام چې دا خاص او لري یعنی خاص ټوټي دی چې ودل کیږي تورونه لکه غدي پلان دی او پلان ودل کیږي هغه موږ ګلام جوړو نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې دی بیل ټوټي دی چې وشکا جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دا سه نو شیان وشکا جوړيږي لکه پرده او دا
ډیزاین موږ په خپل کاو. بله تاسو د افغانستان ولایت یادونه وکړه چې تل تورځي او خام مواد راوړي څوک د سره جی آی اجازه لري چې اواز لاړی سي؟
نه زه په خپل ورپسې نه زما موږ عکسونه غوړو چې عکس را لېږي کله کله د سکی یې چې عکس راځي او شر موږ ته خودل کیږي یعنی موبایل کې رنگ تغیرات راځي کنه او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا ځوایم چې مضبوطه ټوټه وي خوب دل سوي وي او د سې تخته او دل سوي وي دلته چې راځي هغه لک سسته وي مثلا رنگ تغیرات وي مشتری هغه رنگ په عکس کې خوښ کی چې دلته اصل ټوټه راځي رنگ لک متفاوت وي معمولا ټلیفون هغه اصلي رنگ نه راکوي کنه لک تفاوت پکې راځي بیا د سې کو چې د سرافیل طریقه هغه ته مونږه پیسې لګو مونږ بیا د سرافی چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایې اخیر اوري ځکه چې اوس سالنګ لارم چې ده خراب ده ډیر نو وختم را تر رسیدي کرایم ډیری ګرام.
bale تاسو له مشکلات یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس را غواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه د کار څومره توان سره مخ کړی
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس په ونو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده یا مثلا دوراز او تمنتظر دو هفته درې هفته ورته منتظر چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا د خپل شایته عکس کړه د خودلې و په خو چې مونږ په خپل اتلونه ولایت نوال ته به مار شي په خپل خوخونه موټر بمبارول د اتلونه نو اوس چې دا اسې مشکلات ساده بل خو یعنی ځینې چې د کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات ستاسو ما یو ورور کای دا چې هغه کار کوي نو هغه چیرته نه سم وړي ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي کم مشتریان پیدا کیږي چې هغه بیا و منی مونږه خبره و منی چې خیر ده دی مثلا په ټلیفون کې رنگ متفاوت که رنگ لک تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کیږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کیږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده کنه د تانه ټوټې ودل کیږي د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي ښه تار نه استفاده نه یې بیا پات ورکوي یعنی توشک ده توشک خو سړی پکېني جګېږي کنه ته که پوښتې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کو ځکه تا خو دې لاس وبدل سوي دي ماشینې ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری وایي چې ولا ما خو دوه مصرف مې مور باندې وکړو دونه وخت هم پیو لګېدو کور مې خپل زړه تزین کو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که راسو بیرته دې نندارتون برخې ته دارت وایي چې په خو به تاسو نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته خودل څومره عایدم درلود څومره ګټم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای
په خوات سیمه خو خلک د سوي ټول وازي فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شي چې خوخه دا غو بیا خسته کناري نه بم او شي چې خوخه دا غو بیا خسته و سده د سې څو پیسې نه لګي مشکلات ده مثلا دلته زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې دلو ده شې مې خوښه ده خسته لبمي و س د خز الله سده ناري نه ته مغدي
بنده
او ناري نه ته بنده نو مجبور ده چې هغه په سی ورته ورکړی یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال جواب دی زکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه کم سوي دی بل ډيري و بیکار سوي دي سل رقم سوال جواب چې ولا مخ پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان خنه تاسو خپل ځر مثلا زه یو لوک شای اخلي یعنی مشکلات دی ز خلک د شوي دونه غټي نه نسبه چې خپل ژوند مختوري نسی کولای چې مثلا یو خسته کالی واخلي یا خپل کور ډیزاین کی یا مثلا ځینې شان ما مخ مخدل تاسترام فوټ یو شای دا چې مثلا دا دی میونه جوړ سوی دی نو دلته وجل کا کیدا ناس خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه څه فائدې لري دا چې مثلا خواړه دی یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې اوهو مونږ هغه دی خواړه ته مونږ پیسې نه لرو داس چاون کله پیسې لرو چې وای خلک
دا چې نارینه اوس نه راځي نه اندارتون ته نسی کولای چې راځي دی تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو به وم یو څه اخیستل مګر اوس هغه دوی نه پرېږدي اجازه نه لري دی څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو ښځې یوازې نه پرېږدي چې راسي خلک ډارېږي نو نارینه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې بد راځي شاته ودرېږي نیم ساعت کې خدانو مجبورم ورځ څوک نسی کتلی
تاسو خپله خواري کوي مثلا خام مواد له ولایاتو راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي توشاکې او د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ویل چې نه خرچيږي تاسو راتلونکی پلان به څه وي څه کوي د خپل کار د بهبود لپاره
دا حالات چې ورځ تر ورځ مثلا خرابېږي دا خلک بیخي د کار باندې زړه سور کړی نه لکه ما چې زحمت وایستو دونه چې مالا ولدان ماشوه ډېر لوی نه ماشوه ده او دلته به ښه خلک راځي دیدن به کوي مشتریان به را پیدا کوو خو دلته چې مو کتل نو هېڅ خبره هم نه وه دې حالاتو دې لپاره چې نارینه نه راځي او نارینه چې وي پخوا مثلا موټر به یې راوه خپل ښځې به هم کېنوله خپله ګرځېده مثلا ښځې به هم ورسره ګرځېده اوس مثلا کر نارینه خپل ښځې راوړي خو د راځي شاته نه کښېني که نه انتظار نه وباسي تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وایي چې نارینه ته اجازه که ورکوي مونږ خپل سړیان ته وشي مونږ راوړي هلته که نه مونږ خامسې نه پرېږدي چې یوازې مونږ راسو دا د نارینه نه پرېښودل اوس مشتریان بیخي کم کړي
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات
اقتصادي خیلی زیات است خانه کرایي ما ماهانه 7000 کرایه اقتصادي ستونزې مې ډېرې زیات دي زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم درې ماشومان لرم د کورنۍ لګښت سم لغړې دی د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم د لس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي په لومړی ورځ مې درې ماشومان هم را وستلی وو په تنګ شول جړلې چې کور ته لاړم لور مې ناروغه شوه اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم چاره نشته ناس ډوډۍ او تنکالی غواړي پخوا مې کار درلود ماش مې وه اوس یې له هغه ځایه منفه کړم مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم دا هم اوس څوک نه رانه اخلي
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي که هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي ټول په نظر کې نیول شوی دي هغه میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري هغوی ته که د کار زمینه نشته دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده او هغه میرمن چې هغه سرپرست لري د هغه د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوند دي یا مثلا پلاری انساني حقوق لارخه باید وایم چې د یو کشر د یو انساني کشر لکار لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفي اغیز لرلی شي فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کیږي لومړی خو هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا لمنځه ځي. د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اقلیم مرکه کړي، نوموړي په پیل کې د نندارتون ارزښت خبرې کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر بسوسو دغه د ارزښت نه، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته ولیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شی د خوښېدلو نوبت راځي نو دلته بیا د هغه هماغه شی څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مختر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګیزه وي. دا خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګیزه ده، د یو فعالیت، او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډیر مفید تمام شوي دي او ډیر مفید دي هم، او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کومې استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه باندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، د خپل یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډیره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې میرمنې لزده کړې او کار او هر څه را منسولي، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارۍ ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی او کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې اکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي؟
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو وږي تږي هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه اکله، دا ډېر د افسوس ځای ده. نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خوند سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کی، هغه څنګه پوه شي چې دا رانی شي؟ څنګه یې رانی شي؟ په پټو سترګو معامله کیږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کیږي، نه په پټو سترګو سودا کیږي، هیڅ امکان نه لري. دا د یو لنو متل دا وایي، د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندې واچي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلات سره، اقتصادي مشکلات سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره، او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي اقدام کوي بل اخر لا ستراول ناراضي. نو دلته دا د افسوس زیاده چې وسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه ترې اخیستې دي د لک فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي دا محدودیتونه هم لګي ور باندې او دا هم پابندیان لګي او دا هم په باندې دري دا بالکل د انسانيت د او د بشريت د بقا مخنیوي ده. ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو خزه په تنا ځان باندې کاروبار وکړي او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسی چې دا شاته دی یو خزه لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد وده لپاره کورنۍ اقتصاد وده وکړي ټولنه اقتصاد وده کوي ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منځته راځي د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي چې دا اوسنی نظام دغه مخنیوي دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي چې دا ډیر غلط کار دی.
بله نندرتون ته راغلی میرمن وای چې دوی حجاب مراد کړی لکه څنګه چې دوی ته ویل سیو په مغه داول باندې دوی نندرتون ته راغلی دي مګر بیا هم دا چې نارینه نسرات لای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده د خچ ګیلالری وای په کورنۍ کې د کور کرایا ور لغړی ده د بچو ډوډۍ ور لغړی ده خپل ناس ډوډۍ ور نغوړی تن کالای ور نغوړی او دوی نه پریدي دوی مخه نیسی په دې ډول چې نندرتون دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا دغه رقم پابندی پی لگیگی. تاسو چه فکر کوئی؟ آکم نظام پدی پویگی نه او کاسی خلق زوروی؟
ده خو پا کل که اسی زوروانه ده. که زوروانه نه آکم نظام پدی باندی پویگی چه افغانستان که تلور لسی زرائی سا جگره روانه ده او داسی کورانه و داسی فامیلان مونگ لرو چه هقوی نارینه نلری. ده اغا کورانه نفقه راورون که یه وخزه ده. پدی باندی حاکم نظام خسر خلاص ده. که ما مر کرای که تا مر کرای که جمهوریت مر کرای که امارات مر کرای که مجاهدین مر کرای که شوروی مر کرای خو ایمان نارینه مر کرای دراته اوس زن نارینه په کور کې نه لرم نو زه څه وکم ز اسمان ته خلوازه ونی سب تیرا تراکه مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تاسو اقدام کړی دا څه څه دي کړی دا ایتا په لاس کې نه ده داته د قدرت نه لري ته پیغمبر نه تاسو دایم کنه خدای نه درکړی چې داسې وکي او نه ته دومره لري چې نه لري نو پرې د چې خزکار وکي زامت په واسي د زورونه بن کې په لاس د خدای هغه پرې دی چې هغه د کور نفقه ور ده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکي هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکه لکه ورته وایي چې حجاب مراد کا هغه باید حجاب مراد کیو مراد کړم ده خو ته هیڅ امکانات مخبل نه لري هیڅ فرصت مخبل نه سي ورته مهیا کولای چې هغه خپل کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګي قیدات ورته وزکه ته خاصه زورونه ده د بشر د حقونو پرې د چې د اسلام له نظر هم سپکاوی ده بالکل نړیواله سبته بدنامي سره هم مخسولي ټول نړۍ کې وزدا افغانستان لمړي هغه یو د چې د خزو حقوق ته پاملرنه نه کوي او د خزو حقوق کې تر بخول اندی کړی ده
bale mirmani azay pa akhir ke kadarat wae che pa afghanistan ke aksar mirmani pa dir bad waziyat ke shpe urazi saba kawi dui ta ba cha dar dollar e cha de aqal aga kum kar che kai aga u ta quwat si
ta sit waqt ya wazina ya stay aw ta sba adhir na kai che khuda sta ilahi nizam sta allah pak tul wini pa de shukr da mong tul musalmanan yu bawar aw yaqin laru hit shpa shpa na pat ki ge bil akhir sahar ki ge aw amesha wae zamistan me guzarat rusiyai ba zawal me manat da جم به هم تیرسی دا خواری شپې ورځې به هم تیرسی برته به پسرلی سي برته به وړي سي برته به مونږ تاسو لاس په خلاص خپل کار به وکړو خپل ژوند او ژوندۍ به سره جوړ کو خپل تعلیم به وکړو فقط ناهلي مپات کېږي نا امیدي کفر ده نا امید کېږي ما ناهلي کېږي ما او هیڅ وخت آرام مکنی د خوځښت حالت کې اوسېږي کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي دا هیڅ وخت فکر مکوي د ځان سره چې تاسو نو اوس خدای راوسته د بس قرار ورته کینو نا پکې نه ستلو باندې نه کیږي خور مې خوځښت کوه حرکت دې په وسره د قدرت نه ته خوځښت وکړه زه خوځښت کوم بل خوځښت کوي بل خوځښت کوي دغه خوځښتونه بل اخر یو حرکت منځته راوړي او بل اخر به سهار شي او بل اخر به برته مونږ خپل حق او حقوق ترلاسه کوو نو باید نه امید نشو
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
ام چې دم قربان مسم ښه وخت نه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او کچیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه میکوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله پترات کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاقا هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوهه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي، له هیڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې کچیرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي، دغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بیرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي، په ټولنې کې یو منفور شخصیت جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي، او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې د مخې نیولو لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتن یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع هغه اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښه وي که خرابه وي، د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي، اذهان د عامه مثبته خواته ځي، او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي، او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري. ځکه په سلها وزرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامه ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې افغانستان کې تفریقی مسله ډیر جدي شوله. یو ولایت امده سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله امده ولا چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کی او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوام ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي په خوښنې سره باید ووایو. دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کیږي.
بله مصباح صاحب، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بیرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کیږي، آیا دا خبر دا موضوع بیرته ترمیمولی سي، بیرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانیږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بیرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنې دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کیږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامت دعوا وکړي بیا مشخص شخص په مقابل کې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دیتا ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خوښنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجیږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي، او دا مونږ ته یعنی ډېره غټه ستونزې راولاړې کړي وي اوس هم دي. او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه دې نه راغوړي ودې ګرځي نورو تکړهو کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. د یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه آمن اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي، ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خپل ساتي؟
ګورې دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده یي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بندوي، د خدای پاک په نسب به هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې دوی دی راوزی پر رسنیو کې په فیسبوکونو کې د خپل لیکنی وکی په لایو دراشي ټیک ټاک نور دې ته ورته موږ ټیک ټاک په دسی او غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو دوی دا علم نه هیڅ برکت او علم هغه ده چې بل چاته انتقال شي، د دغې خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډېر غټ ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي. موږ ډېرې ستونزې به په همغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤول دي. او هیله مو دا ترې نه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مسباسه به تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستل کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وړتیا لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهیږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله بس په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کو، دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه. څه اوریدونکو ته انتقالول، څه لیدونکو ته انتقالول، آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوې، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې؟
دا خو د ټیټ فرهنګ کې، ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوې دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګه د داسې د شهیدان ولو غوري وار له جرمي لحاظه جرم ده کنه، تجاوز کې هغه په داسې مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ باندې ویني. نو د داسې خلکو په هغه اختصاصي ځینې قضیې وي چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راجیک شو په لیوار وک د دغه سې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل اوله پولیس مسؤل ول چې دی په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول. مګر دا خبر نه ول، یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بحث چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع د هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي، پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده. نو او معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده د چا په زور نه رسېده، که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې.
بله، مصباح صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایو چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی، یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي، کوم ټکي ډیر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي؟
وره دا ډېر مهمه مسله ده. منګه تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی، نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي. اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله، خو دا بلک څه ستونزمن کار وسی. اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده، یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهم ارزښتونه دي. په دې کې ځینې خلک د سید نظریات ورکوي، مخالفتونه ښیي او دي او ما و ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده، او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته، یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب یې کړي، باید وایي نه اوري. لازمه نه ده چې وخت د خپل ځای کې، ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي. صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق لري، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهیږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوازوي، هغه ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې، لکه موږ چې ولیدل د جمهوریت نه نسکوریدل له یو اړخه دلیل همدغه چنده سینه اهل سیاسي نو په متواتره توګه بحثونه وکړل نظام ضعیفه که بل اخره کوم مرحله ته ورسیده نو لازم ده چې په دې مسایلو کې خپل اشخاص ډډه وکړي ځکه موږ په یو افغانستان باندې راټولیدای شو په اتفاق او اتحاد سره بل خوانه مثلا حاکمه ډله که څه هم موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخاوني ولشي او بیا بیرته اوریدونکي تر څو د فرهنګ په خپل راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې شي کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسي هم ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیاتې ستونزې راولړی دي موږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو
بله مس باسه اخر پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خدا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو کوم څه چې حقیقت دی هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي د خپلې ګټې لپاره خبره کوي په دې موږ خبرې وکړې بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکي سیاسي بس وکي ملي بس وکي د دې زیان په اخر کې راته روښانه کوي
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري دوی که هر څه راوسی دي مسکنه دي یا هم خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر هم دوی وله مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي خو همدا ستونزې کبیرته مشخصه په دې شي بحث وکړو د بیان د ازادي د حق د محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو پر بنسټ نه اوسي هدف مل تضمینونو نه ده نهادونو نه مې د درې ګونو قواو مسله ده چې هغه طبعا د قانون په واسطه رامنځته کیږي تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي ځکه یو مشر که راجګیږي یو حکم چې راجګیږي د هغه په ست خبره کې یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مفته بوزي نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي بحث ونه کړي دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته ده
ډېره زیاته مننه مس باسه تاسو باندې سلامات اوسئ
له تاسو نه مننه سلامات
قدر من دوستانو دا به اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي باسونو کې یو د بل شخصیت ته د درنوي پاک له خبري وشوي لمن سره ملما او د حقوقي چارو چرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس الله ممال او ملګری هي چاري ولري